مشال ریډیو ته ستړي مشه د سحر لس بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د نومبر 2 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم. د افغانستان ولسمشر وای ډیر زر بعد پاکستان سفر کوي. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه وای باید زر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ملاله یوسفزی په اړه د قرارداد په خیبر ایجنسی کې د لوبو د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې کړي تازه خبرونه وو.
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. د پاکستان وفاقي حکومت د شوري په موقع امن او امان پر ځای ساتلو لپاره په حساسو سیمو کې د دیش تو دوه دیش زرو نه زیات سرتیري پر ځای کړی دي او د اوکراین په د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بیلتون غوښتونکو سیمو کې نن انتخابات ترسره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبرایانو ته ویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. ولسمشر اشرف غنی سعودي عرب او چین ته له سفرونو وروسته پاکستان ته په داسې حال کې د تلو خبره کوي چې ګڼ افغان چارواکي لا هم د افغانستان په سوله کې د دې هیبت پر نیت شک لري. نوموړي په خبري غونډه کې زیاته کړه
زمینی سفر کاری ما با پاکستان در حال
پاکستان ته زماده کاری سفر د زمینی برابرولو ته چمتواله روان دی او مغوالو چې لن مهاله منځ مهاله او اوږد مهاله اقدامات د یو منسجم کاری پلان د نن تر سره شي.
ولسمشر غنی ویل یو شمیر پاکستانی چارواکي په دې روستو کې افغانستان ته ورغلی او ځینې نور به هم ورشي. د دې په وینا په راتلونکو سو اونو کې به د پاکستان د همکاري کچا سرګند شي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبري تر مخه د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په لوی ښارونو کې په 9 او 10 محرم په موټرسایکل د دوو کسانو په سورلۍ بندیز لګول شوې دي. بلخو د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل وبپاڼه د کورونو چارو د وفاقي وزیر چودني نثار علي خان په حواله لیکلي چې د ملک په 450 ضلعو کې د شوري په موقع امن او امان پر ځای ساتلو لپاره به د 2000 نه زیات فوزي او نیم فوزي سرتیري پر ځای کیږي. دغه په خبره په حساسو لاکو کې بعد محرم په 9 او 10 د موبایل ټلیفون سہولت بند وي. د خبر پختونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبو کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. په خبر کې پروند یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې په خبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او د مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډې یو ګډونوال مختار باچا پرون مشال اړوي ته په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو د ارزښت په اړه ویل
پاٹا اور پالا دا وینا سوکھتا دے نا الت کے ڈیر لو خلا او صبح کی ضرورت تھے نہ داغیرہ درے چند زیاد ضرورت پفاٹا کے دے الت کے ضرورت کر دیا نا صرف دا لوکل گورنمنٹ اور دے دگا نہ دے بلکہ دے سیاسی خلا دا پورا کے دور الت کے واحد ذریعہ چ کمرا آگا لوکل گورنمنٹ تھے.
قبایلی مشرانو په غونډه کې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې زر تر زر بلدیاتي انتخابات ترسره شي. په لغمان ولایت کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن مشال اړي ته ویل لومړی پیښه تیر ورځ مازیګر د الچینګ ولسوالۍ نجیل کلا سیمه کې رامنځته شوې چې په یو کور د توغندیو پرېوتو په پیښه کې یو سړی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. دویمه پیښه تیر ماښام ناوخته د مرکزي محترلام اړوند د میدانو په سیمه کې شوې چې په یوه نښته کې دوه کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د یادو شوو دواړو پیښو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلي. د خوست د والي مطبوعاتي دفتر رسنو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې 9 تنه افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت محلي ادارې ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوی چې ډېر زر به کورونو ته وسپارل شي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د اوکراین د لوهانس او دونیس د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لوري اعلان شوي انتخابات وکړي. د لوهانس د مشري څوکۍ لپاره د څلورو او د دونیس لپاره د درې امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د اوکراین حکومت او لویدیځو دا انتخابات غیر قانوني بللي دي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو پرون ویل چې څلور میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او د انټرنیټ له لارې یې رای اخیستنه پیل شوې ده. دا انتخابات د اوکراین د قانون لاندې نه کیږي او نه هم د اوکراین مرکزی الیکشن کمیشن د دې څار کوي. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت د سخت دریځو په لویدیز ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 تیا قبایلي سړي او ښځې وژلي دي. شیخ نعیم القعود چې د الباو نمیر قبیلی مشر دی پرون ویل چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر ورځ د راس العلماء په کلی کې د دې قبیلی 50 بے ځای شبي غړي وژلي دي. د انبار د شورا غړي فلاح السوا په راس العلماء کې د دې وژنو تایید کړی دی. د ایران د بشری حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیات کې د 500 په اړه د ملګرو ملتونو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې په ایران کې په سلو کې 395 د مخدره موادو د قاچاق وړونکو ته ورکړل شوی ده. د ایران د بشری حقوقو د شورا مشر محمد جواد لاریجانی د خبره د ملګرو ملتونو د یو رپورت په جواب کې وکړه چې په ایران د زیاتو 500 په خاطر تنقیدونه کړي وو. د لاریجانی سرګندونه د دغه هیبه د عدلی په ویب پاڼه کې د خالی په ورسخ پرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د هغه رپورت کې چې د اکتوبر په 2 یې خپور کړی ویل شوی چې د 2013 کال د جولای او د 2014 کال د جون ترمنځ په ایران کې لږ تر لږه 8250 کسانو ته 500 ورکړل شوی ده. د تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای ډیر زر بعد پاکستان سفر کوي. د خیبر پختونخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي باید په دغه صوبه کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. بلخوا د فاټا اوسیدونکو وایي
ډیر ضروری دی زم چې د صوبې کې خدومره د اوریدنو والا خلک شته دي د مو ضروری پاټه کې دي. قبیله کې کې د څه ضروری دي چې مو ایمنګان سي روان څه کله جوړ شي هغه غیر زنه غیب شي به بل الیکشن کې نه.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي د ملالا یوسفزای د هڅو د ستاینو لپاره به بیا قرارداد وړاندې کوي.
زما چې ملالا یو خو میسج دنیا ته کنوي کړی دی او زموږ سره چې دا کم ظلم روان و هغه خلاف یواز راوچت کړی دی. جنکو تعلیم چې مخالفت کم کیدلو نو زه خو یم چې دې ته چې دا مبارکۍ لپاره قرارداد چې پات شي خو به وي.
او په اونیس پروګرام زما کور زما کلی کې ستاسو یوې سیمې ته ورځو.
چانه پختنه کړی چې دې کلی ته شی وي دا څوک دي داخله کوي دا خو میران دي. په دغه روایت باندې دا زمونږ د کلی یو ډیر پخوانی ملک او حاجی صاحب عبدالله نوم یې د خدای دی وګورئ اوس هغه ماته دا کیسه کړی چې زمونږ پلرونو داسې وایي.
دا مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای ډیر زر بعد پاکستان سفر کوي. هغه وایي سوله د افغانستان د خلکو اړتیا ده او دوی له بلابلو لارو غواړي په دغه هیواد کې امن راولي. اشرف غنی چې تازه د چین له سفر راستون شوی په کابل کې خبریالانو ته وویل چین به د افغانستان د سولې او امن په برخو کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه پورته کړي. نوموړي د افغانستان په سوله کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هم خبرې وکړي. تفصیلی زموږ د همکار اجمل ان نورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو نیو کې څرګند شي.
زمینی سفر کاری به پاکستان در حال
پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی او موږ غواړو چې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي. د نوموړي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمد زی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کوي وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کانفرنسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کانفرنس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه ویل
دریم کنفرانس چین کې دایر شو او د چین ګډو او میلمه پالنه د کنفرانس کې زښت ډېر اهمیت لري، ځکه د دې کنفرانس په اساس باندې چین به انشاءالله تعالی افغانستان ته د سولې په راوړلو کې عملي او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د پواینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د غونډیو هیوادونو سره په خګونډي توپ ټینګار وکړه، ویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ غونډیان او ملګری هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپل څرګندونو کې یو وار بیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل، ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی ده چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. څارونکو وایي چین د پاکستان نږدې دوست او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې،
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې،
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمې بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د عاشوري په موقع د سکیورټي تنظیمات سخت کړی شوې دي. د اسلام آباد، لاهور، پېښور او کراچۍ په شمول د ملک په نورو لویو ښارونو کې په نهم او لسم محرم د موټر سایکل په ډبل سورلۍ هم بندیز لګول شوې. په پاکستان کې د ګل او نهې په ورځ سرکاري چټي هم اعلان شوې ده. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله نه پوښتلې.
دا محل چې د ملک کم څلور پنځوس ضلع دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پېښور، دغه شان تیرین علاوه ډېره اسماعیل خان، هنګو، ټانک، دغه شان د ګلګت بلتستان درې ضلع دي، د سند صوبې، د پنجاب او د بلوچستان چې کوم دي، هغه څلور پنځوس ضلع داسې ګرځول شوي چې هغه انتهایي حساس دي. او د دې کې د رینجر، دغه شان د فوز او اف سي چې کوم دي، هغه دوه دېرش زره شپږ سوه او پنځه نوي اهلکار چې کوم دي، هغه په دې ځایونو کې تعینات کړی شوي دي. دې نه علاوه دولس هیلیکاپټرې چې کوم دي، هغه به د دې صوبو ضلعو چې کوم دی فضايي نگراني هم کوي. دا د داخله وزارت لخوا دا کوم معلومات چې دا موږ ترلاسه شوي دي. د دې نه علاوه دا امکان هم شته چې سبا او بل سبا د مختلف ځایونو چې په هغه کې ما څنګه د حساس ضلع یاد کړې، په دې کې د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم بند کړل شي. خو ولې دا اوس پورې د حکومت لخوا ویل شوي نه دي، خو امکان شته چې په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړل شي، ځکه چې داخله وزیر چودري نثار علي خان د وینا تر مخه چې د صوبونو ورته پیغامات موصول شوي دي چې د محرم په نهم او لسم تاریخ دی په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړل شي. خو دا به فیصله بنن کیږي چې آیا دا به بندول شي او که نه نه به بندول شي. خو داخله وزارت دا هم وایي چې سکیورټي په وجوهات او په بنا باندې موږ اوسه پورې دا نه وایي چې آیا دا به موږ بندو که نه به بندو. دې نه علاوه پاتې شو د ډبل سورلۍ خبره. نو د ډیر اسماعیل خان ضلع کې چې کوم دی هغه خود اول محرم نه تر ننه پورې په ډبل سورلۍ او سبا او بل سبا چې کوم دی هغه به موټر سایکل او راتلو باندې به هم بندیز ولګي. دغه شان پېښور او نور یو شمېر ځایونه چې کوم دی لکه لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پینډۍ، په دې ځایونو کې په ډبل سورلۍ باندې هم بندیز لګولې شوی دی. او په اسلام آباد او پینډۍ کې خو په یولسم محرم باندې هم په ډبل سورلۍ باندې بندیز دی. او د فیصل څلور څلوېښت چې کوم دی هغه په ښارونو کې نافذ کړی شوی دی. پاتې شو د محرم د چوټیانو خبره. نو پرون او نن خو په پاکستان کې سرکاري چوټیانې دي. سبا او بل سبا یعنی د پیر او منګل په ورځ باندې چې کوم دی هغه به د محرم دوه چوټیانې. نو دا شان په دې محرم کې چوټیانې چې کومې دي هغه هفته اتوار، پیر او منګل یعنی څلور چوټیانې چې کومې دي هغه لکه اعلان شوي دي. نو دغه شان سبا او بل سبا به هم د محرم چوټیانې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خالی پورز د پېښور په یو شخصي هوټل کې د یو غیر سرکاري ادارې د تنظیم لاندې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او د مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلی سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصيل د مشال خبريال زلان یوسف زیناورو.
په غونډه کې ګډون لرونکو د بلدیاتی یا ولسواکي ټاکنو په ارزښت خبرې وکړې او وی ویل چې ولسواکي ټاکنې د هیواد د پرمختیا او د ولس د اسانتیا لپاره ناشونې دي. د عوامي نېشنل پارټي رکن او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې ولسواکي ټاکنې نه کول د سیاستدانانو ناکامي ده.
اکثر سیاستدانان چې خبرې ډېرې کوي او کار نشي کولای او دروغ وایي، هغه ټولې خبرې همداسې دي. اوس بیا ویل چې نومبر کې کوم، اوس بیا ویل چې نومبر 15 نومبر کې به کوم. چېرته الیکشن سوال پیدا کېږي، الیکشن چې دا ډېر زیات ضروري او د دې نه بغیر دا کوم لوکل مسایل دي، هغه کومې سمې حل کول شي نو بیا بیا لوکل سره اړیکه.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا نائب امیر ډاکټر محمد اقبال خلیل چې ولسواکي ټاکنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړې هم دی، وایي چې دوی غوښتل چې په صوبه کې ولسواکي ټاکنې زر تر زره وشي، خو د تحریک انصاف د ځینې ستونزو له وجې دغه ټاکنې ایساري دي.
بدقسمتي ده چې اوسه پرو نه شوه او پی ټی آی په دې کې چې کم سنجیدګي کم اغیلا اظهار پکارو کم اغیلا فیصله پکارو هغه باندې عمل ونه کو، خو بهرحال اوس هم موږ مستقل دا خواهش دی او اوس دا چې کم دا 15 نومبر تاریخ ورکړې او سپریم کورټ نو دا هم غلط او پکاره چې وختي ورکړې بارل اغه اغینا وجنا غشه نور رستو شو او اوس امید دارې چې دا به مارچ یا اپریل کې د بل کال به دا انتخاب به وشي.
غونډه کې د قبایلی سیمو څخه راغلي ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمی جنسه علي حیدر مشال رډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې ولسواکي ټاکنو ته د صوبو څخه زیات اړتیا ده.
ډیر ضروری دي زم چې د صوبې کې خدومره دا وردن والا خلک شته دي، د مو ضروری پاټه کې دي. قبایلی لکه کې د سې ضروری دي سمو ایمنګان سي روان څه کله جوړ شي اغه غیر زنه غیب شي به بل الیکشن کې نه اس پاتې نه لګيږي. نو ضروري دا خبره ده چې ال الیکشن وشي، سو د وړو وړو کوڅو کې دا ممبران جوړ شي، دا سن کونسلران جوړ شي، دا خلک جوړ شي، نو مو اوریدنو والا خلک به پیدا شي چې مو आवाज ووري.
دا عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر مختار باچا په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو د اړتیا په باب لوای
پټا او د پاله د وینا سوکسته ده نه الته کې ډېر لوی خلاده او په صوبو کې ضرورت شته نو دا غیر درې چند زیات ضرورت په فاټا کې دی. هلته کې ضرورت چې کم دی هغه نه صرف د لوکو گورنمنٹ او دې دغه نه دی، بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو هلته کې واحد ذریعه چې کمه ده هغه لوکل گورنمنٹ دی.
یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په کال 2002 کې په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د فاټا لوکل گورنمنٹ ریګولیشن 2002 په نوم منځوري ورکړې و، خو د 12 کالو تیرېدو پس هم په قبایلی سیمو کې لا ولسواکي نظام وجود نه لري. او دا دی هم یادوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابي مهم دوران په نوي ورځو کې دننه د ولسواکي ټاکنو کولو ژمنه کړې و، خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود لا په خیبر پختونخوا کې دغه ټاکنې نه دي شوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
تاسو مشال رډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملاله یوسفزی نوبل امن جایزې ګټلو په حق کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي قرارداد وړاندې کړی وو، خو ولې د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه قرارداد پاس نه کړی شو. قرارداد وړاندې کوونکي وایي چې راتلونکي اسمبلی غونډه کې به بیا وړاندې کوي او تمه لري چې پاس به هم کړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه او د پاکستان پیپلز پارټي زنانه غړي نګت اورغزه د ملاله یوسفزی لخوا د نړۍ غټ انعام نوبل ګټلو وروسته هغه ته د مبارکۍ او په سوات کې د هغه په نوم یو پوهنتون خلاصولو لپاره قرارداد وړاندې شو، خو ولې دغه قرارداد دوی د اسمبلی نه پاس نه کړی شو؟ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وایي چې دوی به راتلونکي غونډه کې بیا وړاندې کړي.
پاکستان پر ټولو اسمبلیانو کې هغه ته د آخرت پر دوه وړاندې شوې ده او دا د هغې خپله صوبه ده. نن په سلسله کې ما قرارداد ما پېش کړی دی اوس سره نګت او ورځ د پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټریان غړي صوبایي اسمبلی هغې کې هم دستخط کړی دی.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز وایي چې په دغه قرارداد باندې د اسمبلی د ډېرو غړو تحفظات وو چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي هم شامل دي. وایي چې د دوی د ګوند څه پالیسي وي په اسمبلی کې به هغه د دوی هم پالیسي وي، ولې په شخصي توګه دوی وایي چې باید ملاله یوسفزی ته د هغې د لاسته راوړنو او قربانو په حق کې دغه قرارداد وړاندې کړی شي.
دغه قرارداد
دا تیر ورځ زمونږ د اجلاس و دی کې دا دی راوړی او دی باندې سره لګ هر یو خپل اسمبلی ممبرز یې خپل خپل سوچ دی. ملاله یوسفزئی حواله سره د ځینو خلکو تحفظات وو. نو زه وایم چې ملاله چې هر څه دی خو یو ښه میسیج دنیا ته کنوی کړی دی او زمونږ سره چې دا کم ظلم روان وو هغې خلاف یې آواز را اوچت کړی دی. د جینکو تعلیم چې مخالفت کم کېدلو نو زه خو وایم چې دې ته چې دغه مبارکۍ د پاره قرارداد چې پاس شي ښه به وي او دې سره به د نورو جینکو هم له غونې مورال اپ شي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړی سید جعفر شاه وویل چې د محرم چوټیانو وروستو د اسمبلۍ راتلونکي غونډه کې به دوی دغه قرارداد وړاندې کړي او تمه څرګنده کړه چې څومره هم په صوبایي اسمبلۍ کې مذهبي یا سیاسي ګوندونه لري د هغوی ټولو په مرسته به دوی دا پاس کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
فرائیڈے ٹائمز لکھی د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان وسلوال بریدونه ښکاره کوي. ځینې وسلوالې ډلې د هغه د سیاسي بیانونو خلاف دي چې یوه مهمه وجه پکې د پاکستان د حکومت سره مرسته کول هم شامل دي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورت کې. په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمان په دې تیره میاشت کې ځانمرګي برید وشو چې پکې یو کس وژل شو، ګڼ نور ژوبل شول. دا په هغه دریم داسې برید وو چې مولانا فضل الرحمان ترې ژوندی راووت. هم په دې اړه فرایډي ټایمز لیکي، په مولانا فضل الرحمان وسلوال بریدونه ښکاره کوي چې د هغه او د طالبانو ترمنځ نظریاتي اختلافات رامنځته شوي دي. د طالبانو یوې ډلې د دغه حملې غندنه کړې ده خو جندالله یې پړه منلې. د جندالله وسلوال ډلې ویان احمد مروت وای دغه حمله دوی کړي او بیا به هم مولانا فضل الرحمان په نخه کوي. هغه زیاتوي مولانا فضل الرحمان د دوی خلاف بیانونه ورکوي د کوم لوجه چې هغه په نخه کړي. د جمعیت علما اسلام مشران وای مولانا فضل الرحمان په منځني ختیځ کې د امریکایي پالیسو سخت مخالفت کوي او ورسره د ترهګرۍ د فرقې ځن خطو په پاکستان کې د هغه ټولو کارونو خلاف هم بیانونه ورکړي چې جمهوریت او آئین ته پرې زیان رسي او داسې حمله کوونکي غواړي د هغه آواز خاموش کړي. په مولانا فضل الرحمان لومړی وسلوال حمله د مارچ په دیرشمه په سوابۍ کې وشوه او دویمه حمله هم د دغې په سبا په چارسده کې مخې ته راغلې وه. په دغه دواړو بمی حملو کې شل کسان وژل شوي وو. جمعیت علما اسلام د پاکستان یو لوی مذهبي ګوند دی او د طالبانو او وسلوالو یو شمېر ډلې او د دوی مشران یې حمایت کوي چې پکې حافظ ګل بهادر، ولی الرحمان مسعود او اوس خان سید سجنا هم شامل دي. خو بیا هم په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام یو شمېر مشران د وسلوالو لخوا په نخه شوي او وژل شوي دي، چې پکې د جنوبي وزیرستان د پارلمان پخوانی غړی مولانا میراج الدین او نور محمد وزیر، د هنګو یو ځایي مشر حاجی خان افضل او د لکی مروت دغه ګوند یو ځایي مشر مولانا محسن شاه شامل دي. ځینې څېړونکي وایي د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشران د امریکایي پالیسو ځکه هم مخالفت کوي چې د طالبانو سره خپل اختلافات کم کړي، خو د پاکستان د حکومت سره مرسته کول د دغه ګوند خلاف د ځینو وسلوالو ډلو مخالفت زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته رسیدلی او د فائنل لوبې حمزه شینواری فوټبال ټیم ګټلې ده. دغه لوبې ته د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی وو. تفصیلی په دې رپورت کې.
د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته ورسېد. په دې ټورنمنت کې څه د پاسه ډیر شو فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبې حمزه شینواری فوټبال ټیم وګټله او ریئل میډرید فوټبال ټیم ته په څلور درې ګولونو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په زرګونه خلک موجود وو او د لوبغاړو حوصله افزایی کوله. د دغه لوبې په وخت د حمزه شینواری فوټبال ټیم او لوبغاړي نیاز محمد مشال ریډیو ته د ټورنمنت او خپل لوبې په حق لوبویل.
یاره ټورنمنتونه دا هم ډېر وکړه خپل انډی کوتل کې چې کوم کیسه انتظامات او دغه ځای کراوډ او دغه ځای انتظامیه دغه ځای زمونږ اچر تم نه لیدلې. ډېر ښه ټورنمنت دی. یاره نن سبا زمونږ په قبایلو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او اوس دا ریسنټلی زمونږ بیلیک تم کوالیفای کړی نو فاټې تر به هم زمونږ لوبې ان شاء الله آباد یبان کیمپ لگی او با وجود موږ خپل پریکټس بجاری ساتو موږ کوشش دای چې موږ د خپل کبایل او نامر روخانه کړو او د حکومت او د عوام ته شو کړو چې موږ پرم نه پښتانه یو پرم نه کبایل یو
او د ریئل میډرید فوټبال ټیم کپتان سلمان خان هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل
اور ډیر خوندور ټورنمنٹ دی ډیر زیات خوشالي ده موږ لپاره یو ډیر غټ اعزاز دی یانګ ټیم دی او دویم ځل فائنل تر وته زم کې وخت ټورنمنٹ کې اوس فائنل تر وته ډیر پرامن ماحول دی دلته بس موږ غواړو چې جام غوند سټیډیم جوړ شي چمنی لایټ سیستم یې خپل تنظیمیا ورسي یي
د دغه پایلوبي په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شنواری په خپل خبرو کې وویل
په داسې حالاتو کې او په تاسو ګورئ چې دلته تقریبا شل 15000 خلک فوټبال د میچ نه مزه اخلي نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورتس سره مینه خلک لري به موږ د مشرانو نه د خپل د کم د خیبر پختونخوا ګورنر چې د سردار مهتاب عباسینا دا موږ درخواست کوو چې خصوصي توجه د سپورتس گراوندونو ته ورکړی شي د فاټا کې دا سپورتس گراوندونه جوړ کړی شي او آباد کړی شي څو پورې به موږ دغه سي بندې خړو خاورو کې همدغه زما ځوانان کول لوبيږي
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت د پای لوبي په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول او د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو د خیبر سپورتس کلب او د ادارانو ته باور ورکړ چې دلته به د یو سټیډیم جوړولو لپاره پوره هلې ځلې کوي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او اوس هم زو د افغانستان نګرهار ته چرته چې د ولایتي شورا د لوړی مراسم د خالی پورت وی غونډه پترس کې تر سره شول چې وکیلانو په کېژمنې وکړي د قانون په چوکاټ کې خپل ولسته خدمت کوي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کرا کوي
د ولایتي شورا د لوړی په مراسمو کې د ننګرهار په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره د ولسوالیو په کچه قومي سپینګیرو او د مدني ټولنو یو شمیر استازو ګډون کړی و دغه مراسم چې د شنبې په ورځ د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شول مولوي عطا ولالالدین له نوو وکیلانو څخه لوړه واخیسته
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړه کوم چې د اسلامي حکمونو دا اساسی قانون او نور و قوانین و دارزختون و پرناکی دا هر دول تبعیز پرتا دا ملی اوالی دا تنگخت دا هواد دا لور و گت و دا ساتنی پا منظور پا بش پڑا ایمانداری او رختنوالی
خاغلی لودین په خپلو خبرو کې وکیلانو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل ولس خدمت د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي
محترمو نو وکیل زبانو د دې شک نشته چې تاسو د انتخاباتو په سلسله کې ډیره مقابله مو احتیاج هم کړو تاوانونه مو شروع او ډیر امنیتي خطرات هم وګالل په دې کې به تاسو د خلکو سره رقابتونه راغلي یو چا به تاسو په خلاف باندې کمپین کړي تاسو ته رایه نه درکړي نن تاسو د ټول نگران خلکو استازي یاست د خپل کړنو او اجراءات په سلسله کې به کلم دا خپل په نظر کې نه راولي چې احمد محمود او محمودی ما ترا نه وراکړي زبانن داري کارونه کوم
د مدني ټولنو په استازولۍ ډاکټر خوشحال تسل په خپل خبرو کې وویل چې که د ننګرهار ولایتي شورا د سولې د راتګ او د ننګرهار د خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړي نو مدني ټولنې ملاتړ دي
موږ به د دوی ملاتړ او د دوی نه به غوښتنه کوو تر څو د ولایتي ادارو سره په تفاهم باندې د ننګرهار د خلکو د حقوقو لپاره د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې د راتګ لپاره د پرمختګ لپاره په بېلابېلو سکتورونو کې چې موږ مخکې یادونه وکړه دوی د ګامونه واخلي انشاءالله وروسته دوی سره ملګری دی
زبی ول ازمره چې په تیر دوره کې هم د ولایتي شورا وکیلو دا ځل هم د خلکو پر رایو بریالی شوه نو موري مشال لاډیو سره په خبرو کې ولسته د خدمت کول لښمنه وکړه
دا چې د دویم ځل لپاره به هم ولس په موږ اعتماد کړی دی نو دا ارزو لرو او دا زمون خپل وجدان سره خپل ایمان سره زمون خپل خدای سره دا تعهد او وعده ده چې تر خپل توانه پورې به ان شاء الله چې د خلکو اعتماد هم ساتو او د خپل ولسونو د خدمت مصدر وګرځو
یاد دی وی چې د ننګرهار ولایتي شورا لنولسو تنو غړو څخه جوړه ده چې سلوري خزینه دي چې د دوی لډلې څخه به د خپل منځي ټاکنو په اساس دوه تنه مشرانو جرګې یا سینټ ته ورپیژندل کیږي او دوه تنه به له هغو پاتې شویو وکیلانو څخه راوستل کیږي چې تر نورو هغوی رایې زیاتې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د سهار لس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. ولسمشر غنی ویل یو شمیر پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. دغه په وینا په راتلونکو څو اونو کې به د پاکستان د همکارۍ کچا څرګنده شي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت کړي شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه د کورونو چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په حواله لیکلي چې د ملک په 450 ضلعو کې د شوري په موقع امن او امان پر ځای ساتلو لپاره به د 2000 نه زیات فوجي او نیم فوجي سرتیري پر ځای کیږي. د خبر پښتونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټول صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې په یو مشورتي غونډه کې وشوه. په لغمان ولایت کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلي دي. دا خبره د خوست د والی مطبوعاتي دفتر رسنو ته پرون په استولي خبر پاڼې کې ویلي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لوري اعلان شوي انتخابات وکړي. د لوهانسک د مشري څوکۍ لپاره د سلورو او د دونیسک لپاره د درو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د عراق امنیتي ځواکونو قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت د سخت دریځو په لویدیز ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 قبایلی سړی او خځې وجلی دي. او د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل یاد کې د 500 په اړه د ملګرو ملتونو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې په ایران کې په سلو کې 395 د مخدره موادو د قاچاقونکو ته ورکړل شوی دي.
او اوس هم راځو د پاکستان د مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد ناریاز مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نچکارې په پالیسي لیکلي دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې د او جی ڈی سی ایل د نچکارې خلاف متحده اپوزیشن سینټ او قومي اسمبلی کې احتجاج کړي او وایي حکومت په مزدورانو تشدد کړي. خو حقیقت دا دی چې هر دور کې د نچکارې عمل شوی او مخالف ډلې روایتي احتجاج او د نچکارې مخالفت کړي دي. اداري زیاتوي تیرو حکومتونو کې هم داسې شوي چې منافع بخش ادارې د نچکارې په نوم خپل خپلوانو یا دوستانو ته په ارزانه بیه ورکړي شوي دي. بل طرف د مزدورانو او انتظامیه د کار نه کولو او غلا غلطو په وجه یو شمیر ادارې د نقصان سره مخ شوي. د کومو خسارې ختمولو لپاره چې حکومت د خپل جیبه پیسې ورکړي او اخیری حل یې دا و چې اداره به خرڅه شوا او بیا به د مزدورانو استحصال کېدو. اداریا اخیره کې لیکي چې که تیرو حکومتونو کې د نچکارۍ په اړه سنجیده غور شوی و نو د دې د حل به یوه لار راوتې وه. خو د بده مرغه داسې اونه شوه. اوس هم چې د کومو ادارو خرڅول ضروري وي او دغه ادارې په حکومتي خزانه بوج وي نو هغه د په شفاف طریقہ خرڅ کړی شي. خو باید چې دی کې د مزدورانو د حقوقو خیال اوساتل شي چې دوی سره زیاتېونه شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا د پاکستان، افغانستان او چین په تعلقاتو لیکلي او وایي درې وانه د منطقي اهم ملکونه او گاونډیان دي. پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړي او د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه کړي. اداریا مخکلي کې چې د افغانستان تیرو حکومتونو د پاکستان د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړي او د ښه تعلقاتو په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کړي چې پکې تر ټولو لوی مثال د افغانستان په خوره د پاکستانی طالبانو شتون دی او دغه طالبانو کې مولا فضل الله هم شامل دی. خو د اشرف غنی صدر جوړېدو سره هیله پیدا شوې چې اوس به تعلقات سمړخته روان شي. اداري وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل لومبه دوره د چین وکړه او هلته یوې دستوري ته په خطاب کې وایي چې د افغانستان لومبه پاملرنه امن دی. دا شان د چین وزیر اعظم وینا وا چې افغانستان د خپل مسلو د حل توان لري او نور کنولاد د په معاملو کې د لاس وهلو ضرورت نشته. د پاکستان استازي سرتاج عزیز د چین خارجه وزیر سره خبرو کې ژمنه وکړه دواړه ملکونه به د افغانستان په امن کې خپل کردار ترسره کوي. نو هیله ده چې د چین او افغانستان ترمنځ سیوا کېدونکي تعلقات به د افغانستان په امن او سیمه کې د ترقې او تجارت لړ کې مثبت اثرات ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک پوسټ پاکستان ته د اسلامي دولت توسلوالي ډلې او طالب وسوالو ترمنځ د اړیکو د ورپه خطر او هپینګټن پوسټ بیا د امریکایي ځواکونو د وطن او وروستو افغانستان ته په ورپه خو ننګونو مقاله لیکلې دي. زموږ همکار شاهین بنیری مهم ټکی وړاندې کوي.
نیویارک پوسټ لیکي دوه ونې وړاندې پر راپورونو کې راغلي وو چې پاکستان د اسلامي دولت وسوالو ډلې په اړه فکر من نه دی. خو څو ورځې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان وویل چې نړیواله ټولنه د اسلامي دولت د منځ وړلو لپاره په شریکه کار وکړي او د دې بد نظرې له دې ماتې ورکړي. د اکتوبر په 18 نیټه په نیویارک پوسټ کې راغلي وو چې کله پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ نو پاکستانی چارواکو خو په یخه سینه د هر څه تکتل او سره د عملي ورنکه. نیویارک پوسټ لیکي د پاکستانی طالبانو شپږو مهمو غړو د افغان طالبانو د مشر نه مخړولې دي او د اسلامي دولت وسلواري ډلې د مشر په لاس بیعت کړې دي. دغه دوه ډلو د وسلوالو د یو بل سره ملګری کېدل ته د پاکستان د امنیت لپاره د یو لوی خطر په نظر کتل کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ په پانه په راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د قومي یو والی د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه او خپل ځواکونه راوباسي، د افغانستان د بیا جوړولو په اړه د کانګرس یو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ځینې میدانونو کې د پرمختیا باوجود افغانستان د بېقرارۍ سره مخ کېدی شي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو یاغیانو لخوا بریدونه ډیر شوي دي او د هغې وجه ده چې وسلوال د افیمو د کرنه ډیرې مالي ګټې ترلاسه کوي او بله دا چې د افغان ځواکونو صلاحیت هم په شک کې دی. راپور لیکي کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د نړیوالو مرستو په وسیله د افیمو کاروبار په نخه هم کړی، بیا هم د یاغیانو هلې ځلې نشي کمیدی ځکه چې هغوی د مخکې نه د دې کاروبار نه ډېرې ګټې پورته کړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د خوست والی په هغه یو ورځنی کانفرنس کې چې د حکومتي اوایدو د ډیروالی او د وسایلو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې په ټولو چارو کې د اصلاحات راولي او د کمی وسایلو د ځای کېدو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې د وی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکن او ژمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ ځان ته یو میاشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یو میاشت کې دننه دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نه وخت کس اصلاح سي کوم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول سي کوم چې اوس روان دي. غیر قانوني مداخله په ادارو کې باید بند سي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانونمند کار کوي د هغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولای شي په هر ځای کې خپل هغه د ضرورت مطابق اجرات.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخوانی جمهور رئیس د فرمان په ترڅ کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی. حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره یې لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړېدو لپاره 18 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو، ولې هغه 18 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدل شوی. بل ستونزه چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو دلته په حد ډیر پانګوال لرو، خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو پدې توانې ته دي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړه چې خوست بشمیره طبیعي معدنونه لري، خدا چې خوست سرحد ته نږدې ډېر زیات د تګ او راتګ لارې لري، نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دې وي په خوست کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات خوست خاروالي نفت او ګاز برېښنا جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت هره میاشت ورڅخه د پام وړ عواید ترلاسه کوي. خو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ تر عملیات وروسته د خوست عواید 30% لږ شوي دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار لکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم راځیو بل رپورت ته. د ننګرهار د ولایتي شورا د لوړې مراسمو په اړه مو وړاندې یو رپورت واورېدو. خو د دې سره سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په دغه هیواد کې د اوسپنې پټلۍ د غځولو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له لرې کېدو سره به په دوو کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ دا پروژه سر ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکو ویلي د پټلۍ د غځولو د لومړۍ برخې مطالعه مکمل شوې او د 2015 میلادي کال تر پای به نیکی او اقتصادی کارونه هم ختم شي. نور تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د استفادې لپاره د خلکو هیلې او غوښتنې په ډېرېدو دي، د افغانستان د اوسپنې پټلیو د غځولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک له پلوه د مالي ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې مشر یما شمس لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي برخو په مطالعو کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالشونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ د خلکو همکاري غواړو. کوم تهدیدونه امنیتي چې کوم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکي خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته وزارت محترم مالیه، وزارت محترم داخلیه څرنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خوښمند یو چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبره او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر څه جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزاره ترندخوی پورې د اورګاډي د 220 کیلومتره پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومغوښتل چې د دې پروژې د مالي ستونزو په برخه کې د مالیه او فواید عامې وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دي چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی، د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت ته په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
ترانسپورت زمینی
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی، او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ترکمنستان ته سفر وکړ، او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ.
او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې راځو. اونیس پروګرام زما کور زما کلی ته. د نن په پروګرام کې مو د مشال خبریال باز محمد عابد د افغانستان د ننګرهار یو کلی ته بوزي، او هلته د خلکو سره د هغوی په ژوند، دود، دستور او په مسلو خبرې کړي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار ولایت بیسودو لسوالی اړوند میرانو کلی ته راغلم، او دلته په یو دیره کې د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم. له دوی سره به دغه کلی په تاریخي پس منظر، ژوند ځواک، تعلیمي وضعیت او دود دستور خبرې کوو. اوس یو کاکا ته مخامخ یم، دی به راته اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې دې کلی ته د میرانو کلی ولې وایي.
زما نوم حاجی شاولی بیریا د میران، یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده، او خلک او بیا په دوه برخل شوی چې یو برخې ته زمونږ عربان ورونه دي، شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي، او یو وروري او یو ملکیم ده، او په ګډه سره خپل ژوند مخ په وړاندې بیایو. نو
میران ورته ولې وایي؟
میران خو داسې څه لیکلي اسناد مونږ سره هم نشته، د واکسونه مطالعات چې مونږ کړي دي مونږ ته خو څه معلومات په لاس نه دي راغلي. خو د مشرانو د خولې خبره داسې ده چې دا میران داسې ورته وایي چې یو چا دیګونه د خیرات باندې کړي وو، او ډېر سخت باد راغلی و، دغه پسې دیګونو پسې لوخی شوي، لوخی اور ډېر تیز کوي خو ایره نه معلومېږي. نو دا باد د ایره ټوله وړې وه، او خلک چې راغلي ګوري دا خو خوټېږي، دا دیګونه وریجو دیګونه باندې دي خوټېږي. نو دوی په تعجب کې شوي دي، چا نه پوښتنه کړې چې دې کلي ته څه شی وایي، دا څوک دي، دا خلک وایي دا خو میران دي. په دغه روایت باندې دا هم زموږ د کلي یو ډېر پخوانی ملک وم، حاجي صاحب عبدالواحد نوم یې، د خدای دې وبخښي. اوس هغه ما ته دا کیسه کړې وه چې زموږ پلرونو داسې ویل. نور خو ما سره څه اسناد نشته، ده نو که اساطیري کیسه ده.
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې د دغه کلي شاوخوا کوم کلي پراته دي، او د میرانو کلي نفوس به څومره وي؟
یاره په دقیقه توګه که درته نشم ویلی، ځکه چې اوس نور خلک هم د لرې لرې اطرافونو نه راغلي، دلته ځمکې جایدادونه اخیستي. خو مخکې تقریبا داسې 800-900 کوره و، اوس شاید تقریبا 1500 کورو ته به رسېدلي.
او شاوخوا یې کوم کلي پراته دي؟
غرب پلوی د مرګ بیلی کلی پروت، د میرګ بیله ورته وایي. شرق پلوی د کونړ سیند ده، شمال ته د پیروړو قریه ورته وایي، او جنوب ته د کابل سیند موقعیت لري او بهیږي. او په همدغه د دې میرانو په آخر سر کې کونړ او د کابل سیند دواړه یو ځای شوي هم دي.
که دا راته ووایي چې ستاسې په دغه کلي کې پخوا د جرګو ارزښتونو ته خلق قایل وو که نه؟ دا جرګې مرکې به چې کېدې په کلیوالي سطحه به چې کوم مسایل رامنځته شو په جرګه به حل کېدل. اوس چې دغسې مسایل رامنځته شي، ستاسې په کلي کې جرګه ورباندې دایرېږي؟
جرګه خو زموږ پخوانی عنعنات او کلتور ده، او زموږ افغانان جرګې ته ډېر ارزښت ورکوي. مخکې هم زموږ اکثره ماتې ګوډې روغې جوړې به د مشرانو د جرګو د لارې نه حل کېدل. اوس هم انشاءالله هماغه دود موږ کې رواج لري، او جرګو ته ډېر اهمیت ورکوو، په درنه سترګه ورته ګورو.
حاجي صاحب، دغه کلي دود دستور څنګه دی؟ مثلا واده وي یا غم خادي کې که نه، تاسو څنګه دا سرته رسوئ؟
که چېرته زموږ پدی کلی کی واده شو نو دیغه غاړي میران او دیغه غاړي میران په شریک راځو ډیر په قدر سره یو د بل عزت کو غواړو خو په درنه خرا غواړو منګا غوي غواړم دوی مون غواړو د وروري فضا کې هغه خوشی من تر سره کو کم داسې چې ته پدی ولس مړی وشي ټول جنازې ته ورځو په شریک ځول د قبر وباسو ورته تر درې ورځو پورې زو دیغه سره غم راځي کو دو د خو دستور د پخوان راپات
ډیر مننه جی صاحب اوس یو بل ورور ته مخامخې ما دی بره تخپل نوم واخلي او بیا به ووایي چې د میرانو د کلي د خلکو ژوند جواد په څه شي باندې ولاړ دی. مهرباني اول خپل نوم والی.
زما نوم احمد ولی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د همدغه میرانو د قرې اوسېدونکی یم. پخوا خو تقریبا 95% خلک زموږ د دې قرې چې ټول ژوند یې په زراعت او مالداري ولاړ و، خو اوس الحمدلله خلک ویښ شوي او د تعلیم کچه مې اوس نه اسد نسبت د پخوا کلونو ته لوړه تللې ده. نو اوس 50% خلک زمونږ په خار کې کاروبار کې څوک رسمي وظیفې لري، څوک کلکاران دي، څوک ټیکاداران دي، او همدغه 50% چې دا اوس هم په مالدارۍ او په زراعت بوغ دي، خو تنها په هغې هم اکتفا نه کوي چون قیمتونه ورځ په ورځ لوړیږي. نو ورسره د زمینداری او د مالدارۍ په څنګ کې نور کارونه هم کوي، خصوصي کارونه لکه تجارت او د خار کې کاروبار او نور.
تاسو ویلې چې د زراعت ته د خلکو مخه ده، ستاسو په دې ځمکو باندې عموما تاسو څه شی ډیر کوئ؟
زمونږ په ځمکو کې خو عموما ټول غلجات دلته کرل کېږي، خصوصا د غلجاتو د جملې نه شولې د وریجو فصل ده، همدارنګه جوار، غنم او د سبزیو په برخه کې بېنډۍ، مټر، په صنعتي نباتاتو کې ګنی، پنبه داسې لږه کرل کېږي، او د ځان دپاره بعضې سبزیګانې لکه کریله او تورۍ دغه شینه هم کري. لویه برخه چې ده غنم او شول او جوار زیات کوي خلک.
کله چې سبزي وشي که نه، سبزي خو عموما په دغه ننګرهار کې زیاته کېږي، تاسو چې سبزی وشي او ستاسو د ضرورت نه زیاته وي بیا څه کوئ؟
هغه سبزی زمونږ د قانونو مونږ خپل وړو جلال آباد ښار ته، خو دلته د بیسو اډه کې زمونږ لنډ همدغه هلته به دا تجاران راتله دی ځنه به سبزی اخیستل او بیا به کابل ته وړو. اوس چې ډایرک هغه د سبزی منډی ته وړي او عمل ته، نو د روز نه خبره ده چې په سوچا خرڅ چې زمونږ د دغه نه ضرورت نه زیات وي نو خرڅ ته د جلال آباد ښار ته وړو.
دلته د اوبخور سیستم څنګه دی؟ ستاسو کانالونه جوړ دي؟
زمونږ د اوبخور سیستم کاریزی نه ده، د سین اوبه دي، او زمونږ دغه د منطقې نیمه ځمکه چې ده د کابل د سین اوبه څښي. هلته مونږ یو سربند لرو او یو برخه ځمکې زمونږ چې دي د کونړ د سین اوبه څښي. مونږ د سربند په ذریعه او یو لوی لختي په ذریعه زمونږ کلي ته اوبه راغلي دي کونړ د سین، او ماغونه مونږ اوبخور کوو.
د اوبخور په معامله کې خو داسې لانجې کنجي نه راځي، ځکه اکثر وخت د دې قانونو د اوبو په وار باندې جنګونه راځي او تربګني وي، په دې داسې مسله خو نشته؟
الحمدلله فعلا اوس دپاره نشته، اوس زمونږ اوبه ډېرې دي. خو بچو په دغه مسله کې بل بعضې داسې ماتو ګوډې راتلې، خو داسې ډېر زیات نه چې خدای ناخواسته پکې مړي وشاید شي وشي، خو لانجې او مشکلات وو. د بره ولسونو سره زمونږ مشکلات د اوبو په سر راتله، پخوا اوبه چون کمې وې، او بل دا د چا سربند هم په اساسي ډول نه و جوړ شوی. نو ولس به خپل اکثر وخت سربند ته او دا سربند به مونږ خپله کوو، نو که اوبه به زیاتو کمې شو یو بل به واړولو نو طبعا مشکل پیدا کېده. اوس الحمدلله سربند زمونږ یو څه ناسه جوړ ده، اوس مونږ ډېر خپل هم سربند ته نه ځو، اوبه زمونږ ډېرې دي. خو دغه د ډیروالي علت دا ده چې یو د سربند جوړېدو وجه ده، او بله وجه دا ده چې دغه زمونږ زراعتي ځمکې اکثره پر رهایشي نمرو بدلې شوي دي. د ډیرو ولایتونو نه، د ډیرو نورو ولسوالیو نه زمونږ د منطقو ته خلک راغلي او دلته ځمکې اخیستې زما او تانه، او هغه په کورونو بدلې شوي، او خو زراعتي ځمکه کمه شوې نو ځکه اوبه زیاتې شوي دي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سربند جوړ شو.
تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې د نورو ولایتونو او نورو ځایونو نه خلک راغلي او ستاسو په منطقې کې ځمکې اخیستې او کورونه جوړ کړي، دغه خلکو سره بیا ستاسو تګ راتګ یا داسې مړی ژوندی شریک شوی دی او که نه هر څو خپل کار کوي؟
ولا هغه د اسلامي نگانه کې ورته وګورو اړخه، او د پښتو د اړخه کې ورته وګورو، نو که چېرته خدای ناخواسته مړی ژوندی پکې وشي نو موږ د هغوی مړی ژوندی او هغه جنازې ته ورځو. او نور داسې چې د خپل ولس سره خاص کوم دغه لرو ارتباطات لرو، نو دوی سره دومره زیات نه لرو. یو وجه دا ده چې زمونږ اکثر هغه مالچرونه چې کومې زمونږ ځمکې وي، زمونږ د ولس مالچر وو، هغه زمونږ قومي ځمکې وي، هغه بعضو خلکو په جالي قوالې جوړې کړې وي، هغه په دې خلکو خرڅې کړې نه. خو دا وجه ده چې زمونږ داسې چندان ډېر دغه ځکه د بل ځینې راغلي او زمونږ ځمکې نیولي، یا په زور، یا د پیسو په زور، یا د جالي قوالو په زور. او بله دا ده چې زمونږ دغه زراعتي ځمکه اکثرا دوی پر هایشي ځمکه بدلې کړې. نو زه خپل هم د زراعت د اړخه چې ورته ګورم زما سره ډېر چندان ورسره نه لګېږي، ځکه زراعت په ما ډېر ګران ده او هر ملک زموږ ملک خو بیا خصوصا په زراعت ولاړ دی، د اقتصاد په زراعت مالداري ولاړ ده. زه خپله د یو زراعت د مسلکي په توګه زه په دې خبره ډېر خفه کېږم چې زموږ زراعتي ځمکه پر هایشي بدلېږي. نو خیر روابط زموږ شته، حسنه روابط شته، خو د ډېرو سره محبت هم ورسره نه لګېږي.
بل رور ته مخامخ ما او ددنه به دا پښتنه وکړو چې ستاسو په میرانو کلی کې تعلیمي روجان څنګه دی؟
نوم مې رفیع الله د میرانو بیسوند ولسوالۍ د میران د کلي اوسیدونکی. د میرانو په کلي کې اوس تقریبا د درې کالو راهیسې نه چې پخوا مکتب موجود نه و، مګر اوس د یو مکتب جوړ شوی ده، خو تر اوسه پورې څلورم صنفه پورې د شاګردان زده کړې کوي چې نجونې هم پکې شاملې دي او هلکان هم پکې شامل دي.
دا چې بیا لوړو صنفونو ته شي بیا چېرته ځي؟
فعلا نهم صنفه پورې نشته، صرف څلورم صنفه پورې دي. شاید چې نهم صنف ته ورسېږي دې نه بعد دی بنغور لیسې ته تل کې صفر چکېږي، بیا هلته زده کړې ترسره کوي. محمدي صاحبزاده
دا د هلکانو لیسه ده؟
محمدي صاحبزاده دا د پخوانو د هلکانو لیسه ده.
په دغه لیسه کې به څو زره شاګردان جذب شوي وي او د څو کلو شاګردان ورځي؟
دلته تقریبا په دغه لیسه کې 8000 متعلمین زده کړې ترسره کوي او دغه زده کړې درې ټیمه ترسره کوي. یو د سار دی و نیمو نه تر یولس بجو پورې یو ټیم زده کړې دي، بیا د یولس نیمو نه تر دوو بجو پورې دي، او د دوو نه تر ماښامه پورې پنځو پورې فکر کوم چې دا زده کړې ترسره کوي. خو دلته ساختمانو ډېر معاشت ضرورت دی چې باید دلته ساختمان جوړ شي د مکتب دپاره، مګر هملته د بنغورو د همدې محمدي صاحبزاده د لیسې تر څنګ یو بله لیسه چې د نجونو دپاره جوړه شوې ده، فکر کوم چې د المان هیواد په مالی مرسته باندې دلته جوړه شوې ده او نجونې هلته زده کړې کوي.
دغه جونې چې بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي دا چیرته پوهنتون زده کړو تم ځي؟
ډېر کم فیصدي نجونې فکر کوم چې شاید لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې دغه د بېسودو خلک د ښار نه یو څه اندازه د سیلري دي، تقریبا نه شي کولای چې ټول د همدې ځینه روزمره ښار ته د زده کړو دپاره لاړ شي، مګر بیا هم داسې درې فیصد یا څلور فیصد پورې نجونې شاید چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا
کړي. دا چې پوهنتون ته لاړ نه شي په ځینې خو په کور کې نه، ځینې داسې معلمۍ ته نه راوځي،
ځینې د استادانو په صفت هم دندې ترسره کوي. نور اکثریت داسې کېږي چې په ما کورونه ما دولسم صنف نه فارغ شي شاید په کور کې پاتې شي. که نه
هلکان چې کله بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي دوی خو به حتما پوهنتون زده کړو ته ځي؟
ټول لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کوي. دلته زه فکر کوم شاید شل فیصد هلکان لوړو زده کړو ته لاره پیدا نه کړي. بعضې دي چې که دولسم صنف نه فارغ شي او دوی په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي خو ښه ده، او که چېرته نه شي نو دوی نه شي کولای په شخصي پوهنتونونو کې، دوی مصارف دغه کې خلکو د اقتصاد هم چې دا نه جابه شي، دوی په دغه فیس روزانه دی دغه ورکې میاشتنی فیس ورکې دي شخصي پوهنتونونو، ځکه مصارف لري او دومره خلک سات برابر نه ده چې دا پیسې یا مصارف د پانتون ورته ورکړل شي.
بیا دیو دا بیروزګاری سره څه کوي؟ دا بیروزګاره پاتې کې یو کنه چرته په کارونو باندې لګي؟
بعض خلک د ما شخصي کارونه کوي، څوک د قانی کې او څوک نور مزدوري مختلف قسم کارونه کوي چې د ژوند لپاره یو څه نفقه پیدا کړي اولاد یا کورنۍ لپاره.
دلته ځوان ته مخامخ يم، د نه به اول د د نوم ته پوسو کړو او بیا به د پښتنه تی نه وکړو چې تاسو د ځوانانو بندرونه په خپل کلی کې آباد ساتلی دی او کنه.
نوم می ملنګ اغا د بیسودو ولسوالۍ د میران د کلی اوسیدونکې. من خپل کې کله راټولېږو د دوستان لس پنځه لس ورځو کې یو دیره کې یا یو اجره کې کینو، خپل کې د سی بندر جوړو، واغې کې د ساز او د سرود هم پروګرام کوو، کینو او غزل او ساتری او تفریح په شکل وخت یې راو
سندرغاړي راولې او کنه خپل د سرباب منګې جوړوي.
دسي دوستان هم زمونږ شته چې دسي شوقیان غزل نیم وی، خو اکثریت د بازار نه راول جلال آباد خان ناراضي او بس کینو سره غیوم ساتری کې یا هم اکثره مرګری دي، خپل کې د بازي دوستان اندوالان دسي ټپی لنډي یا کم غزل د بازي شاعرانو وی
ودونو کې به ټنګ ټکور وی،
خو هر واده کې نه، خو د بازي دسي زمونږ کلیوال دي چې و دغه پروګرام کې خو په آزاد ماحول کې خسته پروګرام د موسیقي خارسه خو په آزاد خو امنیت خسته الحمدلله سم مشکل نشته.
خو خو به دغه تا ګدرونه او خلک بتلل او دغه کلی هم د سین په غاړه پروت دی، تاسو اوس دلته ګدر لري آباد دی؟
ولې زمونږ په یاداش کې خو نشته ګدرونه، خو خو اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی، ګودرونه مړنګ شوي، انقلاب تیر شو، اوس کور په کور د کوی سهولت شته او داسې خاص اوس ضرورت هم نشته ورته د ګودر ته د تګ، اوس هغه وخت او هغه شرایط هم داسې ورته جوړ نه دي.
که در ته وویل تاسو مخکې وویلې چې تاسې په میاشت کې یا پنځلس ورځو کې یا دوه میاشتو کې د دغې ځای مشهور داسې روایتي خوراک څه دی، ستاسې ترمنځ بیا څه شی خورې سره داسې د شپې چې راټولېږئ؟
چې کله مونږ داسې ځوانان لس پنځلس انډوالان راټولېږو نو حتمن داسې یو ګډ اخلو او هغه عمل ته خپله جوړو، داسې یو دوه درې رقم ته یې پخو، سیخ پکې جوړو، پټې دانې جوړو، رشتې جوړو، ښه په هماغه طبیعت باندې جوړو ځان ته او خپله یې دغه ته وخورې.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند د میرانو کلی په حق له معلومات واوریدل. تر بلې خبرونه پورې چې زموږ یو بل همکار به د پښتنو د یو بل کلی د معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې واقع کیږي. د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.